دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زخل خانم پام وکړی دې سات خبرونه ته امریکایي رسنیو د چارواکو له خولې داسې رپورټونه خپره کړي دي چې ګڼې په تهران کې د اوکرین غورځېدلې الوتکه په میزایل وشتل سوې ده د امریکا ولسمشر ټرمپ په دې اړه د امریکایي رسنیو د خپره سوو رپورټونو په غبرګون کې وویل چې د الوتکې د غورځېدو په اړه خپل شکونه لري هغه وویل
It's a tragic thing when I see that it's a tragic thing but somebody could have made a mistake on the other side
یو پوښتنه کې پیښ ده البته کې په یو نامساعد فضا کې پرواز کوو ممکن کم کس تیروتنه کړې وي ځینې خلک وایي دا کېدای شي تخنیکي وجوه خو زه په شخصي لحاظ داسې فکر نه کوم د اوکرين د نړیوال هوایي ډګر د شرکت وسو ودیر ډوینګ ډوله بوئنګ الوتکه د چهارشنبه په ورځ په سهار د تهران هوایي ډګر څخه له پرواز لږ ورسته وغورځېده ایران وایي چې د الوتکې توربکس یې موندلی دی خو د بوئنګ د امریکایي شرکت سره نه شریکوي اوکرین یوه تحقیقاتي ډله ایران ته استولی ده بلې خوا د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د پنجشنبه په ورځ وویل چې ثبوتونه دا څرګندوي چې د سه شنبه په ورځ د اوکرین الوتکه د میزایل له لارې راغورځول سوې وي او دا د دې امکان هم شته چې دغه الوتکه باندې د برید نیت وهم نه و ترودو وویل چې د کاناډا او د متحدینو استخبارات دغه نتیجې ته رسېدلي دي ترودو یو مشخص استخباراتي رپورټ تفصیل
بیان sources including our allies and our own intelligence the evidence indicates that the plane was shot down by an iranian surface to air missile
مشخپل او د مختلفو متحدینو استخباراتي منابعو معلومات لرو او داسې ثبوتونه شته چې دا سرګندوي چې د غلوتک د ایران د مزکی څخه فضا ته وشتونکو میزایل د لارې وشتل سی بي او دا کېدای شي غیر ارادي وي خو او نوي معلومات اوس دې ته اړتیا لري چې دا د پی هم دا ویلي وو چې د ډیر زیات امکان دی چې دغه مسافر وړونکي البته که د میزایل د لارې راغورځول سي وي په دغه البته کې سپاره ټول یو سل شپږ او یا کته کناډایان هم سپاره وو او د تهران د امام خمینی د هوایي ډګر څخه د الوتنې لږ وروسته ولوېده د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قاسم سلیماني وژلو ته په اشاره سره وویل چې لوی ځناور یې وژلی دی شغل ترامپ د کډس واکونو مشر سلمانی د ماينونو جوړونکو یو لوی ترا یاد کړ ویل چې سلمانی د سړک غاړي ماينونه د جوړولو تراو او غي افغانستان او عراق ته لجل شغل ترامپ د پنځمه پرز پسپنی ماړي کی خبرانو سره په خبرو کې دا سرګندونی وکړي او خو په دې اړه نور ته وضاحت ورنکړ هغه تیر ورځ هم خبر ورسته په وینا کې قاسم سلمانی په مدني خطس کې د اورپا کلوې ملاتړي وباله او ویل چې هغه له طالبانو سره هم اړیکې درلودي امریکایي ځواکونو د جمعې په ورځ د کډس ځواکونو مشر بغداد ته نږدې په وای ډګر کې ووژو ایران د سلمانی د وژلو په غچ کې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په دوو پوځي اډو د میزایلو بریدونه وکړل په نایجیریا کې اسلامي وسلوالو د غیوات په پوځ لوی برید کړی دی او لږ تر لږه 15 سرتیري وژل دي د نایجیریا پوځ ویل چې د برید کې جهادیان هم وژل سوي دي سمدستي د برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخستی د غبرت په داسې حال کې سعودي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون په فرانس کې د نایجیریا او د سیمې نورو مشرانو سره ملاقات کوي دغه ملاقات یو میاشت لدی وجه وزندې چې د نایجیریا په ځواکونو په دې وروستیو کې د القاعده ډلې سره اړیکې لرونکو اسلامي وسوالو بریدونه زیات کړي وو د فرانسې په خوانی مستمرو هیوادونو بارکینا فاسو چاډ مالی مورلتانیا او د نایجیریا مشرانو په دې غونډه کې په دې سیمه کې د اسلامي جهادیانو د بریدونو د زیاتوالي وروسته د فرانسې د ځواکونو د راتلونکو پاړه باسونه کوي او د استرالیا په جنوب ختیځ کې چارواکو له خلکو غوښتي چې خپل کورونه پرېږدي ځکه د رواني اونۍ په پای کې د ګرمۍ او د شدید باد د پیلېدو له کبله د پراخ اور لګېدو اټکل سوی دی د اور لګېدو له کبله 8 میلیونه هکتار ځمکه سوځېدلې ده او لا هم اور مخ په ډېرېدو دی د خبرداري په داسې حال کې ورکل کیږي چې د استرالیا د سېډني پونتون د ایکالوجي برخې چارواکي وایي چې د استرالیا په اور لګېدونکو کې 1 میلیارد څاروي مړه او ټپیان سوی دي د استرالیا صدر اعظم سکاټ مورسن پرون د استرالیا په پلازمینه کانبرا کې ول چې په دغه یوه کې د ور لګیدو له کبله د وژل سو کسانو شمیر ووښته رسیدلې دي دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه خبرېدل
ا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو زانز رانا یوسف زیدرتا د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي که امریکا په ایران زیات اقتصادي بندیزونه ولګوي نو په افغانستان به هم تاثیرات زیاتوي بلې خواته د سوداګرۍ او پانګونې اتاق وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ وروستۍ شخړو د ایران او افغانستان ترمنځ په راکړه ورکړه تاثیر کړی خو زیات په مارکیټ کې محسوس نه دی رحیم ګل سروان رپورټ را لیږلی
د امریکا او ایران ترمنځ روان کړکیچ که څه هم مخامخ د افغانستان په مارکیټ کې د سوداګرۍ له اړخه زیات تاثیر نه دی کړی خو دلته په دغه مارکیټ کې یو شمېر دوکانداران چې د ایران له لارې مالونه افغانستان ته راوړي وایي تاثیر یې کړی او د زیاتو مالونو له راوړلو په ویره کې دي د پی وی سي دا واردونکي وایي چې مالونه یې په ترکیه کې بند دي
د امریکا او د ایران جنجال له خاطره زموږ مالونه څلور کنټینر په لار کې بند دي او د کاروبار ته هم ډېر تاثیر کړی ده
سر سم نه میخوایم کې
له ویرې نسو کولی مواد له ترکیې د ایران له لارې وارد کړو که جګړه وسي نو بیا زیات په مشکل کې ښکېل کېږو
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د ایران او امریکا ترمنځ د راپورته شوي جنجال له اندېښنه لري خو وایي افغانستان اوس یوازې په یو هیواد د سوداګرۍ له اړخه متکي نه دی او زیاتو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په مارکیټ کې دم ګړۍ د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ اغیز نشته خو که وضعیت په کړکیچن حالت کې دوام وکړي اغیز به منفي وي
اندېښمن یو په دې کې چې که تشنج دغسې دوام ولري حتما تاثیرات راوړي او تاثیرات یې منفي تاثیرات دي
څه ډول به منفي تاثیرات ولري
زه فکر کوم زموږ راکړه ورکړه زموږ زیاتره د سونګ توکي چې دي زیاتره موږ په ډېره اندازه د ایران څخه موږ واردات لرو خصوصا زموږ د جنوب خوا ګاز تیل او زیاتره زموږ واردات چې د ایران څخه عموما پر دې باندې ډېر تاثیر کوي او چې که چېرې پر ترانزیت تاثیر وکړي نو دا به ډېره بد اغېزه وکړي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په وینا کې وویل چې په ایران به زیات اقتصادي بندیزونه ولګوي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې که امریکا په ایران زیات بندیزونه ولګوي په افغانستان به هم د دغه هیواد سوداګري اغیز ولري دا وزارت زیاتوي چې هند هڅه کوي د ایران د چابهار بندر د امریکا له بندیزونو څخه وژغوري
تحریم ایالات متحده امریکا
پر ایران د امریکا بندیزونه به د ایران او سیمې په اقتصاد اغیز ولري دا به په افغانستان هم تاثیر ولري ځکه موږ له ایران سره سوداګري لرو
د تیر میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې افغانستان له ایران د 96 میلیونو ډالرو په ارزښت واردات لرل او 10 میلیونه ډالر صادرات د سوداګرۍ او پانګونې خونی وایي چې هر کال د افغانستان او ایران ترمنځ د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه ده د خونه وایي افغانستان اوس په یو هیواد متکی نه دی او افغان مارکیټ اوس زیاتې بدیلې لارې موندلې دي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپلې یوې وینا کې ویلي دي چې ایران جنگ نه غواړي پام وکړئ د رپورټ ته
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په عراق کې د امریکا په نظامی اډو باندې د ایران د بالستیک توغندو د ویشتلو نه وروسته د چهارشنبې په ورځ ملت ته وینا وکړه په خبرو کې نرمښت موجود و مګر دا خبره بیا وکړه چې ایران به د اتمي وسلو جوړولو ته پرې نه ږدم او دا خبره هم وکړه چې د ایران سره جنگ نه غواړو خو که د ایران په دریز کې بدلون را نشي اقتصادي بندیزونه به ورباندې نور هم زیات کړو اوس سوال دا دی چې دغه حالت دنیا کومې خواته بیایي د منځني ختیځ د چارو کارپو ډاکټر علم پایان وایي امریکا او ایران دواړو ویلي دي چې موږ جنگ نه غواړو او دا ډیره ښه خبره ده ډاکټر علم پایان وویل
د دې څخه معلومیږي چې دا حالت چې پیدا شوی و دا د سلیمان قاسم سلیمانی د وژلو بعد ایرانیانو خپل هغه چې ویل چې موږ د انتقام اخو د حرکت کوو هغه دولستانې توغندې والوزولې هغه د دوه پایګایې وویشتلې مګر دا پر دغه باندې تبصرې اوس روانې دي چې دا تلفات تر اوسه پورې نه دي معلوم او ولسمشر ټرمپ هم وویل چې دا تر څو هغه ځایه پورې چې موږ معلومات لرو کوم تلفات نه دي شوي او هر راشان مخ پر شکېدو دي او دغه کوم داسې تاوتریخوالی خپل په خبرو کې نه دی ذکر کړی او ایرانیانو هم دا یو ښه خبره ده چې دا دواړو خواوو کې یو نرمش پیدا شوی دی اوس دا د خوشبینۍ مسله ده
د سیاسي چارو کارپور ډاکټر صلاح الدین سیدی په دې نظر دی چې د ایران او امریکا توانمندۍ او طاقتونه د یو بل نه ډیر فرق لري ایران ته خپل امکانات ښه معلوم دي او دا شخړه په جنگ هرگز نه بدلیږي صلاح الدین سیدی وایي
ایران نشي کولای د امریکا سره مقابله وکړي ایران په خپل امکانات او توانایي باندې خبر دی ایران به د سابق په شکل باندې هته وکړي، د ایران نه بهر خپل ځواکونه د امریکا په ضد باندې استعمال کړي. دا مخکنه هم پیشبینی کېدله او د ایران د خارجه چارو وزیر هم په دې باندې تاکید کړی و چې دلته به د امریکایي عمل په نتیجه کې د ایران دوست ځواکونه په بهر کې د امریکا په ضد باندې اسلسله فعالیتونه ولري، چې دا د تعصب وړ خبره ده. هو د تشویش خبره ده، اما ایران په ډېرو مواردو کې هغه کار کوي او هغه کار کړی دی چې د هغه په نتیجه کې خپله متضرر نه شي او په درېیم ځای کې د امریکې سره مقابله وکړي. علائم او شواهد ښیي چې په دې دوه مرکزونو کې له سره امریکایي عساکر وجود نه درلود.
د امریکا نظامی متخصصین په دې نظر دي چې که امریکا د عراق او د منځنی ختیځ د نورو هیوادونو نه ووزي، نو ایران او روسیه به په دې منطقه کې خپل نفوذ زیات کړي. نو د ټرمپ د پالیسۍ په اساس دغه نفوذ څنګه کمیدلی شي؟ صلاح الدین سیدی په دې نظر دی.
ایران خبره په عراق کې د لاس وهلو نه پورته ده، هغه ته حاکمیت جوړی، هغه ته نظام جوړی، هغه ته د تقریبا په عمل کې د ایران د تسلط لاندې ده. دا چې امریکایان دلته وهلته په خپل قطعاتو کې نظامی قطعاتو کې شتون لري او یو سلسله د قراردادونو یا د یو سلسله نفتونو معاهدت کې دا جدا خبره ده، اما عملاً ایران په عراق کې مسلط دی، عملاً ایران په سوریه کې مسلط دی، عملاً ایران په لبنان کې مسلط دی. دې خاطر باندې دلته هغه تشویشونه او هغه برنامه چې ګویا د امریکایانو د عسکرو د باق کېدو په صورت کې به دا مسأله حل شي، دا یو خیال دی.
ډاکټر صلاح الدین سیدی وایي کله چې دیکتاتور صدام حسین په عراق کې د قدرت نه وپرځول شو، د بوش ادارې عراق ایران ته د توفې غونډې پریښوده. دی وایي په سیمه کې د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره باید د جنگ نه پرته په نورو لارو چارو باندې غور وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د افغانستان د پلازمینې نه هر ورځ د جنایي جرمونو خبرونه ورکول کیږي. د کابل اوسیدونکي وایي چې د وسوالو غلو او مجرمینو لیرې په ډاډه سره د ښار په کوڅو کې نشي ګرځېدلې. پاموکړی د حکمت سروش دی رپورټ ته.
ورسته لاغه چې د کابل ښار په لار او کوڅو کې د غلاوو د خلکو د وهلو ډبولو او د وژنو په اړه شکایتونه زیات شول، پولیسو تیر شپه په پلازمینه کابل کې د مجرمینو د نیولو عملیات پیل کړل. د کورنی چارو وزارت وایي چې په دوه عملیاتو کې شاوخوا شل کسان له وسلو سره نیولي. د دغه وزارت سرپرست چې خپل د دوه عملیاتو څارنه کوله وایي د کابل امنیت د دوی لومړیتوب دی، چې په تیرو څو میاشتو کې مشهور مجرمین او زورواکي له منځه وړي او اوس یې د منځنۍ کچې د مجرمینو په نیولو پیل کړی.
پولیس مختلفو بخشونه، حتی د امنیتي ملي بخشونه کار جریان لري، خو موږ فکر کوو د کابل د حوزاتو د نوې پالیسي، کاري پالیسي او نوې تشکیلاتي تنظیمات چې موږ کوو، هغه به وشي کولی چې په لوړ مهاله کې د کابل وضعیت تغییر ورکړي.
اغه ملک سهار چې څمو دا وړاندې غلو لټ کړي، که څه هم د مجرمینو پر وړاندې د پولیسو اقدام ستایي، خو وایي چې د دوغو عملیاتو رسنیس کول به له مجرمینو سره مرسته وکړي چې وتښتي. هغه وایي چې د کابل د امنیت لپاره باید اساسي او اوږدمهاله کار وسی.
کابل بندون مخ کې دوه ملنه پیسې راکې، نو ظاهران سم څه شاو مختم پولیس هم ولاړ دي او د کسانو دلته لمونه موبایل او پیسې دي وسته په زور واخلې او سمو پولیسو ته کله خبرتیا ورکنه، هغه دې بجی سیغلوب سی لوارته لمونه نیم سات پختنی کوله.
د کابل شهر اوسیدونکو وای چې د غلو لوی
کوڅو کې ستې شپې ته ډارېږي، خو د یو ټلیفون په خاطر به تاسو چاړه وه یا به فنکشن در په سباس کې نه ورکه هم څنګه، خو ځان د په خاطر کې دا کا ورکه هم مالی زیان ده هم ستا خپل شخصي حریم خطر لاندې.
روز د موټر کې شته بده میرفتیم طرف خانه، یک خواهر ما بسیار جگرخون بود، حتی گریه میکرد. پرسانش کردیم که چرا، یعنی شما جگرخون هستین؟ گفت موبایل مرا دوست گرفت از جیبش، حتی از جیبش، و خیلی ناراحت بود دیگه. این بسیار جای نگرانی است.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې د مجرمینو د نیولو عملیات په تر هغه روان وي چې پلازمینه خوندي او خلک ډاډمن سي، خو په اساسي ډول به د کابل د امنیت لپاره عملیات نه همیاشتې ونیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 FM 100.15. ننګرهار کې د داعش ډلې هغه 55 مېرمنې او ماشومان چې د خیبر پښتونخوا تیرا او ډیورنټ کرخه هغه غاړې نور سیمو اوسیدونکو د وې قومي جرګې للارې خپل کورنیو ته د سپارلو لړۍ پیل شوې ده. افغان ولسمشر اعلان کړو چې دغه ماشومان او مېرمنې به د قومي جرګې للارې خپل کورونو ته سپاري. پاموکړې دی رپورټ ته.
د دواړو غاړو پښتنو جرګې پرون پریکړه وکړه چې په لومړي پړاو کې به د کوزي پښتونخوا لسګونه مېرمنې او ماشومان چې د ننګرهار چین کې حکومت ته تسلیم شوي وو خپلو کورنیو ته وسپاري. حکومت وایي دغه مېرمنې او ماشومان د داعش ډلې د کورنو غړي دي. په جرګه کې د کوزي پښتونخوا 12 قومي مشران ګډونوالو وایي د دې لپاره راغلي چې د داعش ډلې د جنگیالیو دغه مېرمنې او ماشومان خپلو کورنیو ته وسپاري. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د جرګې ګډونوالو ته وویل تر اوسه 50 مېرمنې او اتیا ماشومان نخه کړي چې اکثره د اورګزۍ او تیرا اوسیدونکي دي او هغه وخت به کورنۍ ته وسپاري چې لاغې غاړې راغلي خپلوان سم وپیژندل شي. نوموړی وایي لا معلومه نه ده چې دغه رشمیر کې مېرمنې او ماشومان به قومي جرګې یا خپل کورنۍ ته وسپارل شي او کنه، ځکه ممکن ځینې مېرمنې او ماشومان ووایي چې نږدې خپلوان نه دي راغلي. نن هغه 55 مېرمنې او شپږ اویا ماشومان چې د زنو خپلوان جلال آباد ته راغلي وو ل خپل کورنۍ سره یو ځای شول او وایي خوشاله دي چې خپل کور کلی ته ځي.
واچین کې مو وکاله تیر کا بس هو جنگی دو بس وس تسلیم شو دلته یو بس او خپل کورونو ته زه خوشاله یم دغونه بس وسم لګي خپل کورونو ته
نه مو خپل کورونو ته چې مو خپل خپلوان ته دی حالت کې خوشاله وي چې حالت غره کې وي کدی کې خوشاله وي چې کورونو تلاش شي.
دواړو غاړو جرګې دا پریکړم کړي چې خپل کورنۍ ته سپارل کېدونکې مېرمنې او ماشومان به راتلونکي کې دغه ډول جنگي وسلوالو سره خواخوږي نه کوي او خپل عادي ژوند ته به دوام ورکوي.
موږ ورته شری دغه ویلو او مولیس زما په څنګه ولیار دی د شریعت د نگاه نه علما پوهیږي د قوم د پښتونونو د نگاه نه زموږ مسؤلیت دی که هر هغه چا چې شری محرم وره کا او په دې باندې هر څه وشو ورځ د قیامت به هغه څوک مسؤل دی دا کار کو په دې دنیا مسؤل دی. موږ به دا شری محرم ته سپارو شری ماته دا ځکه دا زموږ عزت دی د پښتنو عزت دی.
افغان چارواکي وایي د ننګرهار چین کې د نومبر او دسمبر میاشتو کې د حکومت د عملیاتو له امله تر 900 مېرمنې او ماشومان د ننګرهار چین کې حکومت ته تسلیم شول چې ډېرې د خیبر پښتونخوا تیرا او رګزۍ او نورو سیمو اوسیدونکو چې د ډېرو یې خاوندان وژل شوي او یا بندیان دي خودوی لاړل او له خپلو کورنیو سره به یو ځای کیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یوکراین ایران ته خپل الوتنې ځنډولې دي او 50 د تحقیق لپاره لیږلې دي. د کاناډا تحقیق کوونکي هم په تحقیق کې د شاملېدو هڅې کوي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د ایران دغه مسافر روم کې الوتکه د چهارشنبه په سهار وختي له پرواز او د 2500 متره ارتفاع نیولو وروسته راوغورځېده. ایرانی چارواکي وایي دوی د بوئنګ د غورځېدلې الوتکې تور باکس ترلاسه کړی خو معلومات به له امریکایي کمپنۍ بوئنګ سره شریک نه کړي. اوکراین د الوتکې په تړاو د پراخو او باور وړ تحقیقاتو غوښتنه کوي.
بل شکه مونږ غواړو په ډیر شفاف ډول دغه تحقیقات وشي. ټول هغه نړیوال او عامه سازمانونه چې پرې باور کېدای شي په کار د په دې تحقیقاتو کې برخه واخلي.
اوکراینی چارواکو د تحقیقاتو تر خلاصېدو پورې له ایران څخه اوکراین او برعکس الوتنې ځنډولې دي. په الوتکه کې ټول 168 مسافر وژل شوي دي. اکثریت مسافر 20% ایرانیان او 13% کاناډایان وو. د کانادا لومړي وزیر هیله څرګنده کړې چې هیواد به په تحقیقاتو کې برخه ولري.
دا کار موږ ته ډېر ارزښت لري. کاناډا د هغو ګوتو په شمار هیوادونو په ډله کې ده چې دا شان پیښ په برخه کې لوړ تخصص لري. له همدې امله موږ په دې برخه کې ډېره ګټوره ونډه اخیستلی شو. ډاډمن یو چې زموږ متحدین به په دې تحقیقاتو کې زموږ د ګډون له امله اطمینان ترلاسه کړي چې د پام وړ مرسته کولی شو.
د کاناډا د ادمونټن ټولنې څو ایراني غړي په دې پیښه کې وژل شوي دي. دوه هغه کسانو چې تازه یې ودونه کړي وو.
دوه
لپاره هیڅ نشته. ډېره ناوړه پیښه ده. په دې پرواز کې زموږ د ټولنې کابو یو سل غړي وژل شوي دي. دا کسان مې شخصا له نږدې پیژندل.
دغه پیښه څو ساعته وروسته لغه وشوه چې ایران په عراق کې د امریکایي ځواکونو دوه ډې په مزایل وویشتې. دا پیښه بوینګ ته یوه بله لویه ستونزه ده، ځکه د دوو میاشتو په اوږدو کې د دې کمپنۍ دوه الوتکې وغورځېدې او 346 مسافر پکې ووژل شول. بوینګ اړ شو چې په 2019 کال کې خپلې 238 ډوله ماکس الوتکې ودروي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د کندهار، هرات په لوی لار د باروړونکو سلګونو لاریو د کار بندیز له کبله په قندهار کې د خوراکي توکو او تیلو بیې لوړې شوې دي. پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
کندهار او کابل ته پر لار په خوراکي او سون توکو بار سلګونو لاری په دې کاري اعتصاب کې شامل دي چې د هرات په میر داوود اغا سیمه کې له 15 ورځو راهیسې پیل کړي. دوی له حیرتان، اسلام کلا او د ملي 728 بندر څخه د کندهار په شمول د افغانستان مرکزی ولایتونو او پلازمینی کابل ته خوراکي توکي، تیل او غاز انتقالول. د لاروی چلوونکو او پنګوال وایي چې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر د فرا ولایت په اړوند سیمو کې د لوی لارو پولیس غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او د سرغړونې په صورت کې له ناسم چلن سره مخ وي.
غزنی ته په غزنی کې، په کابل کې، په میدان کې، لوګر دی، خوست دی، دو منطقو ته ټولو ته د دغه ځای چې اکمالات کېږي اوس یو کیلو ګاز په 5 افغانۍ په غزنی کې خرڅېږي. د اوس د دولت او د ملت د دو خلکو اوس څه دی؟ خو غالي ټول هغه ته رسېږي، بیچاره غریب سړي ته رسېږي. 1 روپۍ ته په واس کې نه وي. په دې افغانستان کې د کار د کومه شو
یا د ستونزې د کندهار په ګډون د جنوب په ټولو ولایتونو کې پر نرخونو او عام مارکیټ باندې منفي اغېز کړي. په تیرو دوه اونیو کې د 1 کیلو ګازو بیه له 55 افغانیو څخه 20 افغانیو ته پورته شوې او دغه راز د خوراکي او نورو توکو په بیه کې هم د پام وړ لوړوالی رامنځته شوې. د خوراکي او سون توکو سوداګر وایي چې د ستونزې د دوام په صورت کې د بیې د نورو لوړېدو او دغه راز د موادو د کمښت ویره هم موجوده ده. د کندهار په گاوند کې د هلمند اوسیدونکو وایي چې په ولایتي مرکز لشکرګاه کې نرخونه لوړ شوي او دوی د موټر چلوونکو د کاري اعتصاب د پای ته رسېدو او د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي.
موږ په هلمند کې هیڅ ګاز نه لرو. پر مخ موږ د ګاز د خاص کریابي د هر شي څخه ولو کې تغیرات راغلي دي. ګران سوي دي، وړه ګران سوي دي، دغه ګران سوي، غوړي ګران سوي دي، یو نیم چند را باندې ګران سوي دي. دا ستونزې دغه ده چې د هرات عمومي لار بند ده.
په پرا ولایت کې د لوی لارو د پولیسو له لوري د غیر قانوني غشتنو په خبرګون کې د کورنیو چارو د وزارت وایاند نصرت رحیمی آشنا رادیو ته ویل چې د کورنیو چارو وزیر د لاروی چلوونکو له اساسو سره لیدلی او په دې برخه کې به ژر بیړني ګامونه واخیستل شي. نوموړي زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت څانګې ته دنده سپارل شوی چې د موټر چلوونکو د ستونزې د حل په برخه کې د لوی لارو د پولیسو کړنې وڅاري او سرغړونکي پولیس عدلي ادارو ته وروپیژني.
پرون د کورنیو چارو وزیر د دوی د اتحادیه سره ناسته درلوده. هلته د دوی ټول مشکلات واوریدل شول. اړوندو برخو ته خپل د کورنیو چارو وزیر په جدیت سره امر وکړ چې ټول مشکلات باید رسیدګي وشي. موږ په تیره یوه میاشت کې د کابل، قندار تر هرات پورې په لوی لار 15 تنه هغه کسان چې په بیلابیلو تورونو باندې تورن و هغه نیولې دي او دوسیه موږ د لوی سرنوالۍ محترم ادارې ته سوالې دي.
د هرات ولایت په میر داوود اغا سیمه کې د کندهار په ګډون د افغانستان د مرکزی او ګڼو نور ولایتونو د موټر چلوونکو کار اعتصاب پر داسې مهال دوام لري چې تر دې وړاندې هم د کندهار کابل پر لوی لار د زابل ولایت په اړوند سیمو کې موټر چلوونکو د لوی لارو د پولیسو له ناسم چلند او غیر قانوني پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي. عمومي باور دادی چې د لوی لارو پر سر د باروړونکو لاریو څخه د غیر قانوني پیسو اخیستلو زیات اغیز پر عام مارکیټ دی چې د عامو افغانانو له جیبونو څخه پوره کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اقلیمي بدلون د افغانستان لرغونی ځایونه د خطر سره مخ کړی دي.
د هندوکش د غرونو په منځ کې پروت د بامیان ولایت لرغونی څوکې او ځایونه د سیل او عکس اخستو دي. دلته د پیړیو زړې د بودا مجسمې ولاړې وي چې په 2001 میلادي کال کې طالبانو ونړولې. خو شاوخوا یې لا هم لرغونې مغارې، سمڅې، معبدونه او د بودا د زمانو نقاشیان شته. دا لرغونی دره د وریخمو لارې په زمانه کې د شهر غلغله، قلاګانو او لمرخاته لورته یې د شهر زحاک برجورې قلاګانې وې. متخصصین وایي د ډیرو بارانونو وروسته د کاړ او شګو ښویېدنې او د پسرلنیو واورو تر معمول زیات ویلې کېدو دا تاریخي، فرهنګي او لرغونی تاریخي میراثونه د مطلق نړېدو او د خاورو سره خاورې کېدو په حال کې دي.
برف باران تخریب دیگه هم رفت آمد مردم اگه دست دست کشیده شو که چی بهتر نشه. اگه می رقم مثل یک مجسمه آوری بمانه در مرور زمان در ریزش برف و باران و زلزله و دیگه هم تخریب میشه.
یک جای دیگه که برای ما جای تعیین جای خوب است که ما بریم همینجا خوب به خاطر استفاده آتش میکنه خراب میشه این مغاره. خب اینجا صدمه میبینه حتما.
د تخریب د کمیدو او اقلیمی بدلون د اغیز او ارزونه به شاید د افغانستان د پاره میلیاردونه ډالر تمام شي. خدا جنگ زپل هیواد د دې تاریخي میراثونو د ساتنې د پاره ډیر کم توان لري.
دلیل از تخریبات هم یکی اینی مراجعه بازدیدکننده های بیش از حد است و از طرف دیگه اما فرهنگ برخورد با ساحات تاریخی را اکثر مردم متاسفانه بلد نیستند.
د ګلوبل بیا رغونې مؤسسه چې په امریکا کې د نوتردام د پوهنتون د خانه فعالیت کوي اوس وخت د 121 هیوادونو په جمله کې افغانستان 133 هیواد نومولی دی چې د اقلیمي بدلون د زیانونو مقابل کې د چمتو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو نه سپا 2.89 اف ام 3.15. په سومالیه کې د خبریالانو د خوندیتوب پاړه باندې یو کارکونکي ټولنه وایي چې په 2019 کال کې په دغه ملک کې دوه خبریالان وژل شوي دي او د 50 پورې شاوخوا نیول شوي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې د سومالیا نه محمد یوسف رالیږلی دی زیدته در اوړم. په 2019 کال کې په سومالیا کې دوه خبریالان وژل شوي دي چې دا د دغه ملک د کچې په حساب د نورو کلونو په پرتله یو څه لږ شمیر دی، خو شاوخوا 50 تنه خبریالان نیول شوي دي. په دغه ملک کې د خبریالانو د خوندیتوب ډله وایي چې سیاستمداران او امنیتي چارواکي د خبریالانو په کار کې اکثر مداخله کوي او د هغوی د لاسه هم خبریالانو ته اکثره ګواښ پیښوي. عبدالی احمد مومن چې د دغې ټولنې مشر دی وایي د خبریالانو د خوندیتوب په اړه دغه رپورټ وایي چې په 2019 کال کې 110 خبریالان زورول شوي دي. په دغه ملک کې 1 خبری رسنۍ بندي شوي دي، 350 خبریالان نیول شوي دي، په ځینو حملو کې 3 خبریالان زخمیان شوي دي او 2 وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د 2019 کال نه مخکې اکثره به هر کال په لسګونو خبریالان په سومالیا کې وژل کېدل. دا اوسنی رپورټ ښایي چې د خبریالانو په خلاف په تشدد کې یو څه کموالی راغلی دی، خو بیا هم خبریالان تر اوسه پورې د خوندیتوب احساس نه کوي. په سومالیه کې یو خبریال محمد بلبل وایي ما چې کله د الشباب د ډلې په اړه باندې یو تحقیقاتي رپورټ ولیکو نو حکومت راته ګواښونه کړي وو. حکومت زما د دغه رپورټ په اړه باندې خواشنه او غوسه و. زه د یوې مودې لپاره پټ شوی وم او بهر ته به نه راوتلم. ما څو اونۍ کار هم نشو کولی. د یادونې وړ ده چې امریکا غږ کوشش وکړو چې د حکومت سره هم تماس ونیسي چې هغوی د دغه الزامونو په اړه څه وایي، خو حکومت ورته هیڅ ډول ځواب نه ورکړ. دغه آشنا رادیو زموږ خبرونه واورېده. مونگ ستاسونا پا دی هیل اجازه غارو چی زمونگا خبرونا بیو اوریدلی وی. که ستاسونا زمونگا پروگرام اوریدل پاتی شوی وی نو کولی شی چی زمونگا ویب پانا www.voapashto.com باندی واوری.